السلام علیکم. په افغانستان کې د ماښام 9 بجې شوې او بخې د شپې 9 بجې شوې. ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. پایله د سات په خبرونو کو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او پانګونې د ګډې خونې او چارواکي خانجان الکوزی وایي د تورخم لارې بیرته د باروډونکو موټر پر مخ پرانستل شو. نوموړي نن مخکې ازادي راډیو ته وویل دغه لار له پاکستاني لوري سره د طالبانو د چارواکو د ترسره شوو خبرو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوې. هغه زیاته کړه چې د دغه دروازې تړل کېدل په تورخم کې د کمیسارانو له صلاحیتو پورته خبره وه او په دې اړه باید د طالبانو او د پاکستان چارواکي پریکړه وکړي. له دې مخکې پاکستان ویلي وو چې یوازې هغو افغان ټرک چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پر تورخم واوړي چې د افغانستان پاسپورت او د پاکستان ویزه ولري. د پاکستان د دې اقدام په وړاندې په تورخم کې سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی وو. د طالبانو لوړپوړو چارواکو تر اوسه د باروډونکو موټر پر مخ د دغې دروازې د بیرته پرانستل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت کابینې غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نوم یې ښکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه له پرون راهیسې پیل شوې او مشري د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډېر جزئیات نشته خو سرچینه وایي د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشرانو ګډون پکې کړی دی. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کېږي چې راتلونکي میلادي میاشت په پام کې ده په قطر کې جوړه شي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې یوه زړه سرګلوله نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولک ولسوالۍ کې د اوسپنو په یوه دوکان کې چاودلې چې دغه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې ده. دا پېښه داسې مهال شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا نن په خپله اکس شبکه کې لیکلي چې په افغانستان کې چې له 1980 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوې تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې دیارلس مرونه چاودیدونکي وسیلې او نږدې 1,300 د پرسونل ضد او 3,300 د ارادې ضد ماینونه ایستل شوي دي. خو د ماین اکشن ریویو په نوم یو سازمان تېرې اونۍ په یوه راپور کې وویل چې افغانستان تر اوسه د نړۍ د هغو دریو هیوادونو له ډلې یو دی چې په ډېره ځمکه کې تر اوسه ماینونه او نورې ناچاودې وسیلې ښخې دي. د افغانستان د هوا پیژندنې اداره په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د اورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خپره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبه د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هېواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همداراز سالنګونو کې د واورې اټکل کېږي. بیان زیاتوي چې د هېواد په بېلابېلو ولایتونو کله لاسو څخه نیولې تر 15 ملي متر پورې د ورښتونو او دغه راز د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. په افغانستان کې د پرمختللو عامه تاسیساتو د نشتوالي له کبله ډېری وخت له ورښتونو وروسته سیلابونو راوځي چې سږکال او په تېرو کلونو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه هم اړولي دي. د ایران پولیس د هغه وسلوال د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تهران کې د هیواد پارلمان ته څیرمه ډزې کړې وې. د ایران ایرنا خبري اژانس راپور له مخې دغه وسلوال یو ښکاري ټوپک سره ونیول شو. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې انګېزه نه ده معلومه چا ته زیان نه دی رسیدلی. دغه پیښه نن داسې مهال شوې چې د ایران پارلمان عمومي غونډه وکړه. د ایران په پارلمان په 2018 میلادي کال په یوه خونړي برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی و په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د سختدریزې حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه ترهګره ډله پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. جرمنی له اوکراین سره د 1.3 میلیارد یورو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع یو ځواکمن سیستم هم د توپچی سیستم هم او د توپچی مهمات پکې شامل دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پستروس نن کیف کې له خپل اوکراینی سیال رستم عمروف سره د کتنې په مهال د مرسته اعلان کړه. جرمنی چې له متحدو ایالاتونو وروسته له اوکراین سره په پوځي برخه کې تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. مخکې هم اوکراین ته د هوایي مدافع IRIST ډوله سیستم چمتو کړی او وروسته یې ځلې تېره میاشت ور وسپاره. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې پراپورونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تورخم ته تللی وایي پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته راستنېږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې هم له دې هېواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو په ایستلو اندېښنه وښوده.
د هغو اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې، اوس له رواني ستونزو سره هم مخ یو، چې له دې ډلې یوه اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي.
نن د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان خپلواکو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی ویلي 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي. یو شمېر خبریالان نور ستونزې هم په ډاګه کوي.
واقعا دا ډېره ننګوونکې ده او ډېره سخته ده. که ته یو ریپورټ کار کوې هغې ته به په اونۍ اونیو انتظار کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به په غزه کې د روانې جګړې له حاله خبر شي.
آزادی
رادیو خبری ټولګه د نړیوال پروګرام وای افغان کډوال په خورا بد وضعیت کې افغانستان ته استنول کیږي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشر هاشوی الی ویلی ډیری افغان کډوال په داسې حال کې خپل هیواد ته رسنیږي چې د خوړو په ګډون هیڅ هم نه لري. د پروګرام مشر دغه څرګندونه تورخم ته په سفر کې د یو شمېر رسنو شو کډوالو سره لیدنې وروسته کړي دي. د بل خو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM هم د راستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې د نویو رسنو شو یا راستنیدونکو 65% ماشومان دي چې په افغانستان کې له مختلفو خطرونو سره مخ کیږي.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر ورځ د زورګونو هغه افغان کډوالو د راستنېدو شاهدان دي چې په پاکستان کې د ټولو شتو پرې خودو تاړکیږي او په ډیر بد وخت کې له خوړو د تګ راتګ او نورو سرچینو لارولو پرته افغانستان ته راځي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر هاشوی الی ویلی راستنېدونکي افغان کډوال بې وزله دي او یو داسې هیواد ته راځي چې درېیمه برخه یې په دې نه پوهېږي چې راتلونکي وخت خواړه به له کومه کوي او له یو تیاره راتلونکي سره مخ دي. مرملی په یو ویډیو کلیپ کې چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ایکسپان خبر کړی، اوسنۍ وضعیت سخت بللې او راتلونکي ته پندېښنې زیاتوي. په افغانستان کې ژمی ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او داسې مهال نورې کورنۍ له پاکستان ورستنېږي چې دا هیواد ویجاړونکو زلزلو، خراب اقتصاد او اقلیمي بدلون له بحران سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام مشر په بیړني ډول د 14 میلیون امریکایي ډالرو غوښتنه کړې څو د نوموړي لقبله نږدې 1 میلیون افغانانو سره مرسته وکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان هم په خپل ایکسپانه په یو ویډیو کې د راستنېدونکو افغان کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او وایي داسې مهال چې ژمی پر راتو دی، دوی خواړه، سرپناه او د روغتیا په برخه کې پاملرنې ته اړتیا لري. د مهاجرت نړیوال سازمان دا هم ویل چې په راستنېدونکو افغانانو کې 65% یې ماشومان دي او تر څنګ یې دې سازمان افغانستان ته د ستنېدونکو ښځو او قومي لږکیو پر وړاندې د خطر یادونه هم کړې. د سازمان د سیمینګول په نوم د یوې افغان کډوالې ویډیو هم خبره کړې چې هغه پکې د خپل اوسنی بد وضعیت په اړه شکایت کوي.
نو نه جاي نه سرپناه یلو هیڅ نه لرو. چراغ له اوس د نه جوړ شر اوس د خپل پرسترګو مې تور شپرا ز غوژونه مې کاړه کیش نه تا سختي ورا باندې رااله.
اخواله پاکستان یو بل راستون شوی وسیوله ازادي رادیو سره خبرو کې وایي کار، روزګار او سرپناه نه لري او لوبیا لا بیل سونزو سره مخ دی.
یار ما نه جنګړه مونګړه چې په نن ورځ ته ته پورې مونږ ډیر وخت ما ته تیر کړو. تقریبا 14 کال ما ماته تیر کړو او پرتیا جنګړه مونګړه چې نن ورځ نه والا دا خو انده راکړې ته ته پورې ما ته خدا پتا نه 100 روپے کومه کو نور تینا راو نن دلته او دلته څو پورې خو نشا زنګ واره نشا کوم کومه کا کړه دلته خو څه پراتی.
د پاکستان حکومت د نوومبر لومړۍ نیټه وروسته د بی اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ پیل کړو. د طالبانو حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په خبره تر اوسه نږدې 400 افغانان رسنه شوي. مجاهد اسوسییټډ پریس د ویلي دا شمیر افغانان د تورخم او سپین بولدک للارو افغانستان ته راستول شوي. حخوا د راپورونو پر بنسټ د پاکستان سترې محکمې منلې ده چې له دې هېواده د لکونو افغان کډوالو د وستو د پریکړې په اړه غور وکړي. د ملي ډیموکراتیک غورځنګ مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپل ایکسپانه لیکلي د سترې محکمې له قاضي یحیی افریدي سره په کتنه کې د افغانانو د وستو د بهیر د بندولو غوښتنه وکړه چې و منل شو. سترې محکمې د دوی داوی په اړه د بحث ژمنه وکړه. پاکستانی رسنیو هم د نامعلومه سرچینو په حواله دا خبر ورکړی خو ویلي دي چې سترې محکمې په دې اړه د بحث لپاره د غونډې نیټه نه ده اعلان کړې.
و امر دل چې د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشر چې تور خمد تللی وای پاکستان په یو ډیر نامناسب وخت کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. داسې وخت کې دغه کډوال خپل هیواد ته رسنېږي چې نه کافي خواړه لري، نه نور امکانات او نه هم د استوګنې ځای. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د ښځو کمیټې بیا له دې هیواده د افغان کډوالو په ځانګړې توګه د ښځینه څارنوالانو پر ایستلو اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ټولنې غړو نن په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې له نړیوالې ټولنې او له هغو هیوادونو څخه چې کډوال مني وغوښتل چې په پاکستان کې د پخوانیو ښځینه څارنوالانو، افغان ښځینه څارنوالانو او نورو افغان کډوالو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په پاکستان کې یو شمېر پخوانیو ښځینه څارنوالانو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو ستونزو یادونه وکړه او ټینګار یې وکړ که افغانستان ته واستول شي له لا زیاتو ګواښونو او ستونزو سره به مخ شي.
له پاکستان څخه د بیا اسناد کډوالو د ایستلو د اندېښنو په لړ کې د افغان څارنوالانو ټولنې د ښځو کمیټې د سه شنبې په ورځ په پاکستان کې د هغو ښځینه څارنوالانو چې د افغانستان په مخکینی جمهوري حکومت کې کار کړی د خپلو ستونزو د حل غوښتنه وکړه. د دې ټولنې غړو په اسلام آباد کې یوې غونډې ته وویل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو مسلې ښځینه څارنوالان یې ډېرې اندېښمنې کړي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ښځو کمیټې غړي ماریا صافی ازادي راډیو ته وویل
دغه اقتصادي ستونزو ترڅنګ چې موږ څارنوالانو درلودلې وسله رواني ستونزو سره هم مخ یو چیل دی ډلې یو اندېښنه له پاکستان څخه د افغان کډوالو ایستل دي. موږ له نړیوالې ټولنې او سفارتونو غواړو چې ژر تر ژره زموږ کیسونه ومني او نه یوازې د څارنوالانو، قاضیانو او مدافع وکیلانو لپاره دا کار وکړي، بلکې د ټولو کډوالو ستونزې حل کړي.
په دې غونډه کې پر پخوانیو ښځینه څارنوالانو سربیره یو شمېر پخوانیو نارینه څارنوالانو هم برخه اخیستې وه. دغه پخوانیو ښځینه څارنوالانو وویل چې د نورو ستونزو تر څنګ د دوی له ډلې د ډېرو ویزې ختمې شوې او په بد حالت کې دي. دو ښځینه څارنوالانو مسکا امیری او فرانازه شمی چې د امنیتي ګواښونو او د کډوالۍ د دوسیې د څېړلو په خاطر له افغانستانه وتلي ازادي راډیو ته وویل چې کله پاکستانه وایستل شي افغانستان ته د ستنېدو کومه لاره نه لري.
ستونزه دا ده چې دوی اوس مهال ویزې نه تمدیدوي او زما د ویزې موده پای ته رسیدلې ده. موږ له ډېرو ستونزو سره مخ یو، حتی له کور نه نوزو چې له پولیسو سره مخ نشو.
دغه پخوانی خزینه څارنوالان شکایت کوي چې په پاکستان کې د دوی ستونزو ته پام نه کیږي. په پاکستان کې د افغان څارنوالانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د محل د پخوانی حکومت 300 څارنوالان په پاکستان کې میشتي چې 15 خزیدي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په ګډون بیلابیلو سازمانونو او هیوادونو له پاکستانه غوښتي وو چې افغان کډوال په ځانګړي توګه هغه کسان چې افغانستان ته د ستنېدو پر مهال له احتمالي ګواښونو سره مخ کیږي ونه باسي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې د پاکستان موقت حکومت د دې هیواد له بیلابیلو ښارونو څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې او هر ورځ په یو لوی شمېر بې اسناد کډوال افغانستان ته لیږي. تازه د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد اسوسییټیډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې له پاکستان څخه 400,000 افغانان ایستل شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پیغزنی کې د طالبانو د حکومت سمې چارواکي وای یو کس له 8.5 کیلوګرام یورانیم سره نیولای دوی وای د کس غوښتل چې دغه یورانیم یو گاونډي هوا ته قاچاق کړي. له یورانیم څخه چې تر ټاکلي حد غني شوی وي د اټومي انرژي د تولید او اټومي وسلو لپاره همکار اخیستل کیږي. نور په دې راپور کې
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي دلته له یو قاچاقونکي کس څخه یو مقدار کیمیاوي توکي نیولې دي. د غزنی لامن یو کمانډاني څخه رسنیو ته په جلسې خبر پاڼه کې راغلي چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت ځواکونو د یو کشفي راپور په اساس د همدې ولایت د مقر ولسوالۍ په بازار کې یو تن له 8.5 کیلوګرام یورانیم سره یو ځای نیولی دی. دوی وایي دغه کس د غزنی ولایت کلان ولسوالۍ د شان کلي اوسیدونکی دی. که څه هم چې دوی د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو وایي دغه کس غوښتل چې دغه یورانیم همسایه هیواد ته انتقال کړي. نیول سوی کس ته لا زیاتو پلټنو په مخه کورنیو چارو وزارت ته لیږدول سوی دی. په خبر پاڼه کې نه دی ویل سوی چې دغه یورانیم له کوم ځای څخه او په څه شي کې راوړل سوی وو. دوی په دې اړه نور هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د غزنی ولایت ګیلان ولسوالۍ دغه کس په داسې حال کې د یورانیمو له قاچاق سره نیول کیږي چې پوهان وایي د یورانیمو خرڅلاو یوازې د دولتونو ترمنځ امکان لري او اشخاص یا شرکتونه په شخصي توګه د یورانیمو تجارت نسي کولی. دوی وایي یو ټن طبیعي یورانیم کولی سي چې 40 میلیونه کیلو واټ برېښنا تولید کړي چې دا انرژي دا کچه د 14,000 ټنه سکرو او 8,000 بیلره تیلو له انرژي سره معادله ده. که چیرې یورانیم تر 40% پورې بډای سي نو د برېښنا د تولید او که چیرې تر 90% پورې بډای سي نو بیا د هستوي بم د جوړښت لپاره کارول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي د طالبانو حکومت دغه کړنه ستایي خو غوښتنه کوي چې د یورانیمو تر څنګ د ټولو معدنونو او زیرمو ته پاملرنه وکړي چې د قاچاق او غلا مخه یې ونیول سي. شاوخوا 10 کلن شیر حیدر د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
خوشبختانه طالبانو چې کوم یورانیم نیولې دي دا ډېر ښه کار سوی ده او باید طالبانو حکومت د یبه وطن ټولو معدنو ته همداسې په توجه وکړي او پرې نږدې چې څوک یې له وطن نه وباسي او یا هم تاوان ورته ورسوي.
که څه هم چې د طالبانو حکومت چارواکو وخت په وخت په هیواد کې د معدنونو د قاچاق او غلا د مخنیوي راپورونه ورکړي دي خو بیا هم ډیری خلک باور ورکوي چې اوس هم ځینې وخت ځینې توکي قاچاق کیږي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او سم یو نړیواله موضوع د سختدریز حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه ویل اسرائیل سره د اور بند احتمال نږدې شوی دی. اسرائیل وای حماس چې امریکایي او اروپایي ټولنه یو ترهګر ډله پیژني نن په غزه کې له اسرائیل ځواکونو سره نښتو کې ښکېل ول. فلسطیني چارواکي وایي د اسرائیل ځواکونو په حملو کې د وژل شوو وګړو شمېر له 2,000 اوښتی دی.
د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه نن وویل له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندۍ کړې چې لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل، متحد ایالات او قطر له څو اونیو راهیسې له حماس سره د برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرې کوي چې ښایي نتیجه یې په غزه کې موقت اوربند او د ترانګې ته د بشري مرستو رسېدل وي. حماس ډلې د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره یرغل وکړ. 2,000 تنه یې ووژل او 240 تنه نور یې برمته کړل. د دې اسرائیلیانو د خوشي کېدو لپاره د موافقې په اړه د تیرو څو اونیو راپورونه ناسم راوتلي. اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د دې برمتو د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکي وګړي دي او یو شمېر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي. حماس ډلې یوازې څو تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو نورو مړي موندل شوي دي. بلخوا اسرائیلو په غزه کې عملیات پراخ کړي او نن یې د جبالیه د کډوالو په کمپ کې چې د غزې تر ټولو لوی کمپ دی له وسلوالو سره نښتې وکړې. اسرائیل وای د غزې ښار د شمال په دې کمپ کې په وروستیو څو ورځو کې لسګونه وسلوال وژلي. هغه درې تونلونه یې موندلی دي چې دا وسلوال پکې پټېدل او د راکټونو د توغولو درې دستګاوی ویجاړې کړي. پرون د غزې په یو بل لوی روغتون کې د نښتو پر مهال هم 12 کسان هغه مهال ووژل شول چې اسرائیلي سرتیری او ټانکونه د روغتون په دروازه کې له وسلوالو سره ونښتل. اسرائیل وایي د حماس وسلوال له روغتونونو څخه د سپر په توګه کار اخلي خو منتقدان وایي چې د اسرائیلو لخوا د غزې کلا بندول او هوایي حملې د دې قلمرو 2.3 میلیون وګړو ته د ډله ییزې سزا معنا لري. د فلسطین د روغتیایي چارواکو په وینا په غزه کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو له پایله تر دې دمه له 2,000 زیات کسان چې له 3 برخې ماشومان او ښځې دي وژل شوي. فلسطینی چارواکو نه دی ویلي چې په وژل شویو کې څو تنه ملکیان دي او څو تنه وسلوال.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د لویدیځ په یو شمېر ولایتونو کې د تېرې شپې له زلزلې وروسته د وروستیو زلزلو ځینې اغېزمنې کورنۍ وایي دغې وروستۍ زلزلې د دوی اندېښنې لا زیاتې کړې دي. د هرات او بادغیس یو شمېر اوسېدونکي چې کورونه یې په وروستیو زلزلو کې زیانمن شوي وایي د تېرې شپې زلزلې چې مرکز یې بادغیس کې و د دوی نسبي آرامي ګډوډه کړه. تر اوسه د تېرې شپې د زلزلې په اړه چې شدت یې د ریختر په کچه 4.1 ثبت شوی جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د پخوانیو شمیرو له مخې هرات کې د اکتوبر میاشتې د زلزلې په نتیجه کې شاوخوا 8,000 کورونه زیانمن شوي دي.
د دوشنبه په ورځ د بادغیس او هرات په ګډون د افغانستان لویدیځ ولایتونو یو ځل بیا د زلزلې شاهدان وو. د هند زلزلې ملي مرکز ایم سی ایس په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دې 4.1 درجې زلزلې مرکز د بادغیس ولایت مرکز قلعینو ښار ته چیرمه د ځمکې په 3.1 کیلومتره کې ژور و. که څه هم په بادغیس او هرات کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د دغې زلزلې د تلفاتو او زیانونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د سیمې یو شمېر اوسېدونکي چې کورونه یې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله زیانمن شوي وو وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې د دوی نسبي آرامي هم ګډوډه کړه. په هرات کې یو ټولنیز فعال شهیر احمد وایي د تېرې شپې له زلزلې وروسته د هرات په ځینو سیمو کې خلک یو ځل بیا سړکونو ته راووتل. هغه وایي دوی د خپلې کورنۍ له شپږو کسانو سره په یو خټین کور کې ژوند کوي او اندېښنه لري چې د احتمالي زلزلې له امله به یې کور ورانېږي. شهیر احمد آزادی رادیو ته وویل د هرات له لومړۍ زلزلې وروسته د اقتصادي ستونزو له امله دوی یو میاشت له خیمو پرته د خپلو ماشومانو سره په سرخلاصو ځایونو کې تیره کړه.
حتی دا کور چې له موږ سره دی زموږ د یو ملګري ملکیت دی چې موږ ته یې د اوسېدو لپاره راکړی. د دې لپاره چې دا یو پخوانی خټین کور دی تر څو په کنډواله بدل نه شي موږ ته یې راکړی او ژوند پکې کوو. د میاشتې ورته 2000 افغانۍ کرایه ورکوو. دا هم له بده مرغه ټول نړېدلی، هغه له افغانستانه بهر ژوند کوي. د خپل کور د بیا رغونې لپاره هیڅ لیوالتیا او مالي توان نه لري.
میرمن انوری چې دو ماشومانو مور او په هرات کې د خیاطۍ دی او ورکشاپ څښتنه ده وایي چې کور کې د هرات په څو زلزلو کې ویجاړ شوی او ماشومان یې لا هم په خیمو کې دي، خو هغه او همکاران یې په یو ویجاړ شوي کور کې خپل کاروبار مخکې وړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې زلزلې دوی یو ځل بیا اندېښمن کړي دي.
زموږ کور واقعا زیانمن شوی. ژوند د هر چا لپاره د یو ډارونکي خوب په څیر دی، وحشتناک دی. خلک نه په شپه پوهېږي او نه هم په ورځ پوهېږي.
د بادغیس ولایت اوسېدونکی اسماعیل اشکانی وایي چې د دوشنبه د شپې زلزلې هغه خلک اندېښمن کړي چې کورونه یې د افغانستان په لویدیځ کې له وروستۍ زلزلې وروسته زیانمن شوي وو.
اگر خانه‌هایی که شق داشته
زموږ د معلوماتو لمخې هغه کورونه چې درزونه درلودل یو څه ډیر شوي دي او د خلکو اندېښنه ناڅاپه ده. څه موده کېږي چې شکر زلزله نه ده شوې. نو تېره شپه چې دا زلزله تازه وشوه خلک ناڅاپه وویرېدل او په اندېښنه کې شول.
دا زلزله په داسې حال کې شوې چې د افغانستان لویدیځ په وروستیو دوو اونیو کې د زلزلې او سختو ټکانونو له امله نسبتا آرامتیا موندلې وه. د افغانستان په لویدیځ کې په ځانګړې توګه هرات د اکتوبر له 8 تر 15 پورې د 3 زورورو زلزلو شاهد وو. لومړۍ زلزله چې د ریختر په کچه 6.3 ښودل شوې وه د هرات خلکو ته تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه واړول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د تازه شمېرو له مخې له دغو زلزلو وروسته شاوخوا 8,000 کورونه زیانمن شوي چې له دې ډلې 10,000 کورونه په بشپړه توګه نړېدلي دي. اوچا دا هم ویلي دغو زلزلو په مستقیم ډول شاوخوا 215,000 کسان اغېزمن کړي دي.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وي.
لیا وړ خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه ولې زموږ ښځه معاینه کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د دې خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړی پروګرام هیروي. نن د ټلویزیون نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره نوی 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. په داسې حال کې چې د ټلویزیونونو یو شمېر خبر اعلان وایي محدودیتونو او اطلاعاتو ته نه لاسرسی کار ستونزمن کړی. د افغاني ټلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي اوس دا ټلویزیونونه هغسې متنوع خپرونې نه لري چې د هر ذوق لیدونکي ورجذب کړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د رسنیو په ځانګړي توګه د تلویزیونونو لپاره ننګونې ډېرې شوې. د دې ادارې مشر ظریف کریمی د سه شنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل چې په وروستیو کې له 1300 تلویزیونی چینلونو څخه و بیا یې تړل شوې دي.
نن د تلویزیون ورځ داسې مهال رسیږي چې موږ 25% تصویري رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله ځان سره نه لرو. هغه رسنۍ چې خپرونه بندی کړی په کابل او ټول افغانستان کې دي.
نوی بنسټ داسې مهال په افغانستان کې د 25% تصویري رسنیو د بندېدو خبر ورکوي چې نن د نومبر 1 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. په ورته وخت کې د تلویزیونونو ځینې خبریالان هم وایي د محدودیتونو او اطلاعاتو ته د نن لاسرسي له امله یې ننګونې ډېرې شوې. د یو خصوصي تلویزیون یو خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي رادیو ته وویل
کله چې موږ یو تلویزیونی ریپورت برابرو نو موږ به لومړی د والی ویان نه وروسته که چېرته هغه د اړوندې ادارې چارواکي ته اجازه ورکړه هغوی به بیا موږ ته کلیپ راکوي. واقعا دا ډېره ننګونکې ده او ډېره سخته ده که ته یو ریپورت کار کوي هغې ته به په اونیو انتظار کوي نو دا خو بیا کله رسنۍ منی ډېرې سختې تېرو. کله چې ریپورت کوو نو اطلاعات نه وي کله چې اطلاعات نه وي نو ریپورت نیمګړی وي.
د شمشاد تلویزیون خبریال حسین احمدزی هم وایي د نورو محدودیتونو تر څنګ چې په تلویزیونونو کې ښځینه خبریالانې ورسره مخ دي دوی د پخوا په څېر د بیان ازادي اوس نه لري. ښاغلی احمدزی ازادي راډیو ته وویل
اوله په اوسنیو حالاتو کې خو دلته په افغانستان کې په تلویزیون کې کار کول خورا ډېر زیات ستونزمن دي. په هغه کچه چې پخوا به د بیان ازادۍ وه یا موږ کولی شي په ډېر ازاده توګه باندې بحثونه وکړو د ورځې په ګرمو موضوعاتو باندې وغږېږو یا په حکومت نقد وکړو یا دې ته ورته په نورو چارواکو باندې نقد وکړو. په هغه کچه فکر کوم چې هغه د بیان ازادي نشته ده.
د تلویزیونونو ځینې لیدونکي هم وایي د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېرې هغه ټولنیزې او تفریحي خپرونې چې ګڼ لیدونکي یې درلودل اوس نشته او له همدې امله دوی اوس ډېر وخت افغاني چینلونه نه ګوري. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وږمې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د پخوا په پرتله اوس په رسنیو کې بیلابیل ټولنیز او تفریحي پروګرامونه نشته. پخوا دغو خپرونو ډېر زیات لیدونکي لرل خو اوس متاسفانه په افغانستان کې په موسیقي سندرو او سیریالونو باندې بندیزونه دي. همدا لامل دی چې څوک افغاني ټلویزیونونه نه ګوري او کوشش یې دا دی چې د افغاني ټلویزیونونو پر ځای بهرني ټلویزیونونه وګوري او وڅاري.
د کابل اوسیدونکي سعادت هم چې د افغاني ټلویزیونونو خپرونې تعقیبوي پاره یې وایي
اوسنی وخت کې مونږ او تاسو وینو چې زیات کسان بحثونو ته راوت کیږي چې عادي کسان وي د هر موضوع مطابق هیڅ معلومات هم له ځانه سره نه لري مطالعه نه لري چې دا اصلا په ټولنه کې د خلکو شوق علاقه له رسنیو سره کموي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز هم نن په یوه اعلامیه کې چې د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې ادعا کړې چې د طالبانو محدودیتونو په افغانستان کې د تلویزیونی خپرونو په کیفیت ناوړه اغېز کړی. د خبریالانو مرکز ویلي دي چې طالبانو په خپله واکمنۍ کې په ملي تلویزیون کې ښځې له کار کولو او په تلویزیونی ډرامو او تمثیلي ټوټو کې له رول لوبولو منع کړي، ماسک پرې اجباري کړی، په هلمند کې د تصویري مرکې اخیستل منع کړي او همدا ډول یې په ځینو تلویزیونونو هم بندیزونه لګولي. د افغانستان د خبریالانو مرکز هم دا ډول ویلي چې طالبانو رسنۍ مدني اعتراضونو ته له پوښښ ورکولو او په خپرونو کې د حکومت د منتقدانو له رابللو منع کړي او په موسیقي هم بندیز لګولی. دې مرکز ادعا کړې هغو خبریالانو او رسنیو چې دا محدودیتونه یې له پامه غورځولي زنداني شوي او رسنۍ هم د تړلو له ګواښ سره مخ شوي دي. سره له دې چې طالب چارواکو ته ادعا کړې چې د شریعت په چوکاټ کې رسنیو ته ازادي ورکړې خو د خبریالانو او رسنیو ګڼو ملاتړو بنسټونو په خپلو اعلامیو او راپورونو کې ویلي دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې رسنۍ سانسور شوي او ډېرې یې د اقتصادي ستونزو او سانسور له امله تړل شوي هم دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د شپې 9:30 بجې انکېدونکي دي. وړاندې د ازادي راډیو د تاند څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان او پاکستان د سوداګری او پنګونې د ګډي خونې او چارواکي خان جان الکوزي وای د تورخم لار بیرته د باروډونکو موټر پر مخ پرانستل شو. نو موړین نن مخکې ازادي راډیو ته ویل د غلار له پاکستاني لوري سره د طالبانو د چارواکو د تر سره شو خبرو په نتیجه کې بیرته پرانستل شوی. لدی مخکې پاکستان ویلو چې واضح افغان ټرک چلوونکو ته اجازه ورکوي چې پر تورخم واوړي چې د افغانستان پاسپورت او د پاکستان ویزه ولري. د پاکستان د دې اقدام په وړاندې په تورخم کې سیمه ییزو چارواکو هم ورته اقدام کړی و. راپور نوای د طالبانو د حکومت کابینه غونډه په کندهار کې روانه ده. په کندهار کې د طالبانو سرچینو چې نه غواړي نو مخکاره شي ازادي راډیو ته وویل دا غونډه لپاره نه رئیس پیل شوی او مشري د طالبانو لوی مشر مولا هیبت الله خونزاده کوي. د دې غونډې په اړه ډیر جزئیات نشته خو سرچینوای د طالبانو د حکومت ټول سرپرست وزیران او د خپلواکو ادارو مشران ګډون پکې لري. د سرچینې په وینا په غونډه کې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو او د افغانستان د راتلونکي په اړه د نړیوالې ټولنې د هغې غونډې په اړه بحثونه کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي میلادي میاشت په قطر کې جوړ شي. په کندهار کې د یوې زړې سرګلولې په چاودنه کې یو کس وژل شوی او یو بل ټپي دی. په کندهار کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ مطبوعاتي دفتر تاییدوي چې یوه زړه سرګلوله نن تر غرمې وروسته د دې ولایت په سپین بولډک ولسوالۍ کې د اوسپنو په یوه دوکان کې چاودلې چې دغه مرګ ژوبله یې رامنځته کړې. دا پیښه داسې مهال پیښه شوې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې و چا نن په خپله ایکس شبکه یا پخواني ټویټر کې کښلي چې په افغانستان کې چې له 1988 کال راهیسې د ماین پاکۍ هڅې پیل شوي تر اوسه د جګړې پاتې څه باندې 14 میلیونه چاودیدونکي وسیلې او نږدې 1,40,000 د پرسونل ضد او 3,40,000 د ارادې ضد ماینونه ایستل شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو شمېر ولایتونو کې د واورې د اورېدو او د تیز ورښت له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت په خپله ایکس پاڼه د هوا پیژندنې د ادارې خبر پاڼه خبره کړې ده. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې سبا د لیندۍ په لومړۍ نیټه او بل سبا پنجشنبه د هرات، غور، بدخشان، تخار، کندوز، بامیان او پنجشیر په ګډون د هیواد د 13 ولایتونو په لوړو سیمو او همداراز سالنګونو کې د واورې اټکل کیږي. د ایران پولیس د هغه وسلوال د نیول کېدو خبر ورکوي چې په تهران کې د هیواد پارلمان ته څیرمه ډزې کړې وي. د ایران ایرنا خبری آژانس راپور له مخې دغه وسلوال له یو ښکاري ټوپک سره نیول شوی دی. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې چې انګیزه نه ده معلومه چاته زیان نه دی رسیدلی. دغه پیښه نن داسې مهال شوې چې د ایران پارلمان عمومي غونډه وکړه. د سختدریزه حماس ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي له اسرائیل سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله پیژني. د هانیه څرګندونو دا هیلې راژوندی کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي. اسرائیل تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي. جرمنی له اوکراین سره د 1.3 میلیارډ یورو په ارزښت نوې پوځي مرسته اعلان کړه چې د هوایي مدافع یو ځواکمن سیستم او د توپچی مهمات هم پکې شامل دي. د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیستروویس نن په کیف کې خپل اوکراینی سیال رستم او ماروف سره د کتنې په مهال دغه نوې مرسته اعلان کړه.
د ځوانانو خبرونه د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام هیله د چخبه وي او ژوند به مهم په خیر تیریږي. په ایوی بلی تانې څنګه خبرونه کې په دوه مهمو موضوعاتو خبرې کوو. لومړی به ووري چې ولې ځینې ځوانان د دې پر ځای چې د خپل شخصیت واقعي اړخونه وښيي او د خپل ژوند په اړه حقیقتونه ووایي ځان ته یو جالي شخصیت جوړوي. د دې کار پایلې څه کیږي او څنګه یې مخه نیول کېدی شي هم دا ډول د خبرونې په دوهمه برخه کې په دې غږیږو چې ولې ځینې کورنۍ تر کوژدې مخکې د هلک او نجلۍ د لیدلو مخه نیسي. د دې کار پایلې څه کیدی شي او که هلک او نجلۍ سره وګوري پایلې به یې څه وي. هیله ده د خبرونې تر پایه راسره ووسئ. داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي خو په مجلس کې چې کینی تر ټولو یې غټه وایي.
او خپل کم ورتیاو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر چراغ وایي داسې ځوانانی لیدلی چې د خپل ژوند تصویر یې لباټو جوړ کړی.
زمونږ ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالی توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه ډېر با کرکټره ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي، او دا واضح خبره ده مونږ ته سوی چې وړتیا د یو انسان استعداد لیاقت او د ده ښه شخصیت ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالی ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې به انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداد کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه مني، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان د
هغوی چې جالی شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری دی، پلانی کار مې داسې وکړ، او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
فلانی میں دس مار مئی تیرا کڑا، فلانی میں آس مار مئی تیرا کڑا لپوش بازی خلقی تھی تینڈی والا زڑے ڈیر وڑکے زڑے لری کو ڈیر گاٹے گاٹے باٹی ولی آگا خو دس دروخ ویلے چیز خپلا ام قماندان یا مام منڈی والا اکمالات کم او طول کار زخپلا کم درال کی چاگا فلسکار و خپلا ہے پوس وی لدروغ نه باید ویل خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدل پوس هغه به چاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری منډي وله په سمه توګه کولای نه سو نه پويږي وسم باټي وي دا بعض خلکې چې دي عادت سه وي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوسته کوي غوندي چې دوی خپل سویا نورو تلوړه وخی.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته یعنی ښه وښیي او چاته لوی وښیي، په هغه اندازه بندی نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښیي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. نو ډېری ملګري دي چې په دې خاطر باندې چې یو چاته ښه معلوم شي، په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښیي، نو ځان خودنه کوي او باټي وهي یعنی دروغ هم وایي. دوی په دې خاطر باندې چې دوی د یو څه وخت لپاره د یو چا په سترګو کې او د چا په نظر باندې ځان ښه وښیي دغه کار کوي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته ښه نه وي.
که دغه ځوانانو ته وویلل شي او هغوی وپلټل شي او دې ته یو منظم پروګرام جوړ شي، نو شاید زموږ ټولنې بهبود خواته لاړ شي. او که همداسې کاذب ځوانان راپیدا کېږي او نور ځوانان هم همداسې بې هغه کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تېر شي او زحمت وباسي. دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت بنیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړې ته سړی رسوای شي که زیان واسي. دا خو کاذب په شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا ځکه دی هغه اینده دروغ که یو ورځ وي دوه ورځې به درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي، او دا بیا ده ته هم زیان ده او ټولنې ته هم زیان ده او دی به بیا انزوا خواته ځي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغ و مزل لنډ وي، او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد د هغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی و همغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي، لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کېږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورباندې اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټي وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. عبدالملک سانیزی وایي ځینې خلک د ټوکو په نیت دا کار کوي خو په پایلو یې فکر نه کوي.
دوی چون یو طنز ترې جوړ کړي دې موضوع نه، اکثریت دغه په هغه شخصیت او په موقف باندې پوي چې را ته په دغه لیول کې سړی، خو دا چې هغه ځان جګه خبر وو کې دوی هغه جګه خبرې ته طنز په سترګه ګوري، هغه بیا په تکرار یو دوی پورې خاندي، یو قسم ګپ غوندې ترې جوړ کړي، ریشخان پی وهي د دې لپاره چې یو څوک په اصطلاح استهزاء کوي یا په اصطلاح هغه باندې یو قسم ریشخان وهي، د دې لپاره هغه نور هم تشویقي وي یاره ته رښتیا هم په دغه شکل سړی او دومره پیاوړی او دومره تکړه د ټولنیز مشکل موږ لرو چې باټو ته داد ورکول کی یغه تشویقی.
انجینر متی الله احمد زی وایي ځوانان دې د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښیي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوي بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده. په کوم اوسط کې شي، په کوم ځای کې شي، هماغه ښودل دا ښه خبره ده. ایمان نظر
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دي راکې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همداشان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزاء نشي، تمسخر نشي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په هغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب غوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، که په پایل کې دا راته ووایه چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي، یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغسې دی او هغسې ځان وښیي. هغه ځان ته هغوی خپل کړی دی د مختلف وجوهاتو او عواملو په بنا باندې. بیا دغسې ځوان خپل ژوند کې د یو شخصیتي خلا سره مخامخ کیږي او دغه شخصیتي خلا چې بیا ډیر وخت پورې هغې د کریکټر مینس کې وي نو هغه رواني تکلیفونه هغې ته پیدا کوي ځکه چې هغه یو کاذب قناعت ورکوي خلکو ته خپل ټولنې ته خپل فامیل ته نو یو بیگانگی خپل ځان نه پیدا کیږي او په یو ګرداب کې راګیر شي ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو دپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی کوم څه چې هغه غواړي نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو دپاره نمایشي کارونه کوي دروغ وایي ځان لوی ښایي او لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته
لودین صاحب نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري
نو د دې نه د وتلو دپاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت دی چې څنګه دي هغسې خپل ټولنې ته واضح کړي خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کړي او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هماغوی دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شئ د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
هر هلک او نجلۍ غواړي له داسې چا سره خپل ژوند شریک کړي چې د دوی په زړه برابر وي خو په افغانستان کې بیا هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې نشي سره لیدلی او مجبور دی په پټو سترګو یو بل ومني د لوګر اوسیدونکی عبدالحمید ظفر وایي واده د ټول ژوند مسله ده او باید د هلک او نجلۍ په خوښه وشي
د جلکۍ او د هلک توافق شر ده ځکه دا د ټول زندگی یا د ټول ژوند معامله ده په دې کې هیڅکله بیا داسې نشي کیدلی چې کله وروسته له واده نه یو بل وګوري د هغوی خویونه یا د هغوی کړوړه دا سره تفاوتي مختلفې بیا د ژوند ډېر تریخ تمامېږي یا دغه د خشونت سره منځته کې اکثره له همدغو شیانو راښیي چې بعد له واده نه یا د مېړه ښځه خوښه نه یا د ښځه مېړه خوښه نه
په کلیوالو سیمو کې ډېر وخت داسې پېښې هم شوې دي چې رویبارانو ته یوه نجلۍ یا هلک ورښودلی خو بله ورځې چې خیښان ورغلي بل کسې ورسره مخامخ کړی د پکتیا اوسیدونکی جلیل جلالی وایي د هلک او نجلۍ د نه لیدلو او نه پیژندلو له وجې دغه ډول پیښې په کلیوالو سیمو کې ډېرې تر سترګو کیږي
مثلا ځینې ځایونو کې داسې کیږي چې یو هلک وي هغه یې ورته ښودلی وي یا عکس ور وړی په خپله نجلۍ نه وي لیدلی بیا هغه بل هلک وي یا مقصد هغه معیوب وي یا متاد وي یا نور کوم مشکلات له ځان سره لري نو دغه ستونزې زیاتې رامنځته کیږي همداشان د هلک طرفه هم ستونزې پیدا کیږي ځکه چې هغه نجلۍ لیدلې نه وي یا ورته مقصد مور لیدلی وي یا ورته پلار لیدلی وي یا ورته خور لیدلی وي نو هغه څه چې د ده زړه غواړي هغه د مور او پلار او یا د ورور چې کومه خوښه وي هغه د ده په خوښه نه وي نو بیا ستونزې ډېرې رامنځته کیږي د دوی ترمنځه لکه د دوی ترمنځه هغسې ژوند بیا نه ترسره کیږي لکه څه ډول چې په خپله یو سړی ځان ته لیدلی وي خپله خوښه کړې وي
کله چې له یو چا سره واده کوئ او په لومړي ځل ورسره ګورئ په دې ځان پوه کړئ چې تاسې هغه کس ته تمایل لرئ او دا جوهر پکې وینئ چې ټول ژوند په خوشحالۍ ورسره تیر کړئ که چیرې دا هیڅ کړه نو بیا پریکړه کول به درته اسانه وي د کابل اوسیدونکي پلوشه وایي د راتلونکي ژوند مسایل باید په لومړۍ لیدنه کې مطرح شي
یو جنۍ چې کور ته چلار شي د هغې خواستګاري کوي که نه نو د کوژدن لپاره نو هغې ورسره نه دی کتلی یوازې هغې مور کتلی ده یا پلار یا خور یې هغې کتلی هغه وخت چې د دې کوژدن کېږي یا به ګوري نو د کوژدن نه بعد ډېر خبرې پیدا کېږي چې ولې زه داسې یم دا کار کوم یا دا کار نشم کولای دا داسې یم نو دغه خاطر ضروری ده چې یو ځل هغه کې نه د کوژدان نه مخکې دا ټول ارز چې وی دغه په منځ کې یاد چې څه خوخیږي یا څه کارونه دغه خوخ دی څه کارونه دغه خوخ نه دی نو بیا د خپل په منځ باندې شریک وکړي
پلو شوای له هغه چا سره چې کوژده کوي غواړي لا واده مخکې ورسره وګوري او خپل هیلې او غوښتنې ورسره شریک کړي
که زه واده وکم نو زه غواړم چې د کوژدان نه مخکې باید دا هلک سره کینم چې ورسره خبرې کوم چې زما دا خویونه دي دا عادت مې ده داسې کوم که نو خوښې هم او که نه یې هم نو باید دا مسله نو حل شي نو هغه هلک او انجیلی چې نه ګوري وایس خبرې نه کي چې زما دا کوم خویونه دي کوم عادت دی چې دا زما خوښ دی چې که راضی یې ښه او که نه نو دا مشکلات چې ده دا ټول د کوژدن نه مخکې باید یو ځل کینی او ویګوري نو دا مشکلات ټول به حل کړي
د غزنی اوسیدونکی ذبیح الله عیار وایي که چیرې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره ونه ګوري او د کورنۍ په خوښه کوژده وکړي په راتلونکي کې چې کله لانجې کوي خپلې کورنۍ ته وایي دا نجلۍ زما خوښه نه وه یا ما لیدلې نه وه تاسې راته کړې خو که له کوژدې مخکې سره وګوري د تاوتریخوالي لپاره به دا بهانه هم پاتې نه شي
موږ سیمه کې داسې یو ځوان و یوه نجلۍ یې کوله خپله پلار ته وویل چې یو لک روپۍ اضافه در کوم نجلۍ دې راښکاره کړه ور ښکاره یې کړه یو لک اضافه ورکړه نجلۍ وکته ژوند یې خوشحاله دی یعنی که دغه رسم جوړ کړو چې پرته له پیسو سره وګوري نجلۍ و هلک دا به ښه خبر وي بل هغه وخت دوی خپله پرېکړه کولای شي چې یا مې خوښ یې یا دې خوښه یم بیا وروسته ګیلم نه یې پاتې سره لیدلې مو د دواړو سره خوښ کړي دي نو کوم جنجال نه پاتې کېږي
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي که څه هم په افغانستان کې د اړیکو د مختلفو ډولونو په اړه څېړنې نه دي شوې خو د هغو کسانو په ژوند کې چې له کوژدې مخکې سره خوښ کړي نه دي ډېر احتمال شته چې ټکر رامنځته شي
زموږ غوندې ټولنې وروسته پاتې ټولنه کې په دې اړه ډېر کم څېړنې شوي چې موږ دا سره مقایسه کړو چې مثلا کوم کسان چې په خوښه یې واده کړی او د واده نه مخکې سره یو بل سره یې لیدلي او یو بل یې خوښ شوي دي د هغو کسانو سره پرتله کړو چې هغوی دا کار نه کړی خو په عمومي لحاظ باندې لکه ما چې ویلې که چېرته دوی یو بل سره ونه ګوري او بیا یو ځل د واده په شپه باندې سره دوی مخامخ شي او په رواني لحاظ هم په دماغي لحاظ یې ته آماده نه وي نو د هماغې ولې شپې نه د دې احتمال شته چې دوی ترمنځ یو ټکر رامنځته شي او بیا دغه په یو عقده بدل شي بیا د دوی راتلونکی ژوند هیڅکله د خوښۍ ژوند نه وي دوی داسې ژوند کوي لکه پرې تحمیل شوی چې وي او حتی ځینې وخت کې کېدای شي چې د طلاق سبب شي حتی ځینې وخت کېدای شي د وژنو او دې شیانو سبب هم کېدای شي
دین علی مولوی محمد علیم بسمل وایي له کوژدې مخکې لیدل سره له دې چې په اسلام کې جواز لري یو ښه عمل هم ګڼل شوی هغه وایي که چیرې په ناخوښۍ او ناخبرۍ کې نجونې او هلکان یو بل ته ودیږي او سبا یې ترمنځ څه ستونزه جوړیږي مسؤلیت یې د کورنیو مشرانو ته راجع کیږي
که چیرې یو څوک غواړي چې د خپل ژوند دپاره یوه نجلۍ انتخاب کړي نو هغه په شریعت کې دا نه چې یوازې جواز لري بلکې ډېر ښه کار او سنت هم ورته ویلی شو یو صحابي په انسوارو کې ښځه وکړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې وفي عینه شیء د ده سترګې ښکلی نه دي حتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته مشوره ورکړه باید ښکلې نجلۍ وکړي او دا یې جواز هم ورکړی ځینې کسانو ته چې باید که څوک غواړي چې کومې نجلۍ سره واده وکړي ورته وګوري نو ښه کار دا ده چې موږ تاسې د شریعت په همدغه حکم باندې عمل وکړو او که چیرې موږ په دې باندې عمل نه کوو نو بیا داسې ټوکه راسره کېږي چې خدای مکړه د موږ نجلۍ تښتي یا د موږ زوی هغه نجلۍ پرېږدي موږ تاسې ورته غوره کړی نو موږ تاسې باید خپل ګریوان ته سر کته کړو موږ تاسې هغه نجلۍ او هغه هلک ملامت نه کړو خپل ځان ملامت کړو
مولوی بسمل وایي ستونزه د هلک او نجلۍ په لیدلو کې نه ده بلکې په دې خاطر څوک هڅه نه کوي
له ماما نه مشوره اخلي له بلې پردي سړي نه مشوره اخلي له هغو چا نه مشوره اخیستل کېږي چې هغه د مشورې حق نه لري خو څوک چې دا حق لري چې له هغه نه پوښتنه وسي هغه نه څوک پوښتنه نه کوي لنډه داسې ستونزه دا نه ده چې موږ دپاره زمینه مساعده نه ده چې نجلۍ هلک وګوري یا لکه نجلۍ وګوري بس ستونزه په دې کې ده چې د دې کار دپاره څوک هڅه نه کوي مثلا د انټرنیټ یا د ټلیفون له لارې نه یا مثلا د سکایپ له لارې نه د تصویر له لارې نه هغه ویني هغه لارې هم شته خو لیکن داسې هم کېدلې چې دې شیانو ته بیخي ضرورت نشته او په عادي توګه د یو بل سره ویني پخوا به خلکو مثلا که یوه نجلۍ به په هلک باندې مینه په زیارتونو کې به سره لیدل اوس به بازارونو ته هم سره ځي نو ځکه ماته ستونزه نه ښکارېږي
ارواپو ډاکتر نصرت الله رسا وایي له رواني اړخه دا ښه خبره ده چې هلک او نجلۍ له کوژدې مخکې سره وګوري، ځکه دوی چې له واده وروسته سره مخ شي د نارامۍ احساس بنه کوي.
د ګډ ژوند پیل باید په مینه او محبت سره وشي او په داسې شکل وشي چې هغه کې تشدد او دا شیان کمې کنه. نو زموږ استاذ په ټولنه کې اکثره داسې ده چې ځوانان ته مخکې نه د جنسي مسایلو په اړه، د روابطو په اړه، د اړیکو په اړه هیڅ ډول معلومات نه ورکول کېږي او ډېر کم منابع هم په دې اړه موجود دي. نو دوی کله چې یو بل سره مخامخ کېږي، د دوی اولین تماس چې هماغه جنسي تماس، دوی لا آماده نه وي. نو در رواني نظر نه جنسي اړیکې باید وروسته د هغه نه منځ راشي چې د دواړو خواوو پوره رضایت پکې وي. که ځوانان د واده نه مخکې دوی ته داسې یو زمینه برابر شي چې دوی یو بل ښه وپېژني، یو بل سره خبرې وکړي او د یو بل سره د اوسېدو نه مخکې دوی د راحت احساس وکړي، دا مثبتې پایلې ترلاسه.
ډېر خلک خپلې لور یا خور ته دا اجازه نه ورکوي چې له کوژدې مخکې له هلک سره وګوري، ځکه د دوی په نظر دا بې شرمي ده. خو مولوي محمد علیم بسمل وایي په داسې ځایونو کې چې د انسانانو د ژوند مهمې پرېکړې کېږي باید شرمونه شي.
که هم حیا ښه کار ده، الحیا شعبت من الایمان، حیا د ایمان یوه څانګه ده. خو دغه حیا بیا په کوم ځای کې سې نه کول پکاري، هلته بیا د ایمان څانګه نه شي کېدلی، هلته بیا په کار داسې حیا ونه شي. که کوم ځای کې سې حیا نه وي په کار، موږ حیا وکړو بیا به د هر رقم ستونزو سره مخامخ کېږو. نو دغه مسله چې صورتا که څه هم موږ ته داسې ښکارېږي چې دا شرم ده، لیکن په داسې ځایونو کې شرم نه ده پکار. موږ تاسو په داسې ځایونو کې مثلا خپل لور یو چاته ورخاره کول، داسې زمینه مساعده ول سي یو لک راسي د لور وویني یا خور وویني، دا سوالت پیدا سي ده خو حیاتوب ده، دا نظر غلط ده. ځکه سي دا سي ځایونه کې شرم کول د خپل ځان سره، د خپل کورنۍ سره خیانت ده او په دې کې حق تلف کېږي، او په داسې ځایونه کې شرم نه ده پکار.
ارواپوهان وایي په لومړي ځل لیدلو کې هلک او نجلۍ دې پر کوژدې او راتلونکي ژوند خبرې وکړي. هر ځوان یا پیغله چې کوژده کوي باید تر وروستي حده وکړي چې له مقابل لوري سره وویني، وی پیژني او خپل زړه مطمئن کړي. که یې خوښه وه هودي وایي او کنه نو لا دې رابطې انکار یې په ګټه دی. دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو د خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتګه مو علامل شه.
مننه چې ازادي راډیو واوري.